په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درته اورو. خبرونه به له بشیر ګواښ راوړو.
په خبر پښتونخوا کې د پولیو ویکسینو پر ټیم یو بل حمله شوې ده. د گوادر د حقوقتنې تحریک له حکومت د مایانو د ښکار غیر قانوني لوی کشتۍ بدیدل او د پوځي چک پوسټونو لری کولو مطالبه کړې دي. طالبانو په کابل کې یو خبریال سخت وهل. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د ګوزن زده ویکسینو د کمپاین پر ساتونکو یو بل برید شوې. د ټانک د تھانې د پولیسو مشر نور اسلم د دسمبر په 12 مشال ریډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو پولیس والا وژل شوی او بل زخمی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. د پټانک په 2 ورځو کې د پولی ویکسینو په ساتونکو پولیسو دویم برید دی. د دسمبر په 12 هم یو پولیس والا وژل شوی او بل زخمی شوی و چې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې هر سختریزه ډله چې د پاکستان قانون ومني خبرې ورسره کېدلی شي. نوموړی د دسمبر په 12 په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو وسوالو په اړه د ریاست پالیسي واضحه ده. ٹی ٹی پی سره که د مذاکراتو خبره کیږي نو دا درته وایم چې زموږ پیغام ساده دی. څوک چې د پاکستان آئین او قانون ومني او ټیټ سر ورسره روان شي نو موږ به هم ورسره روان یو. که داسې نه وي نو موږ پخوا هم جنګېدلی یو او بیا به هم جنګېږو. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د نومبر له 9 د دسمبر تر 9 پورې اوربند کړی و. خو ټي ټي پي ویلي چې دا اوربند ځکه نور نه غځوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوزنامې د سرغړونې په کولو سره د دوی ملګري په نښه کړي دي. پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهرې شوې دي. د دسمبر په 12 شوې دي مظاهرو کې خلکو له حکومت وغوښتل چې د گوادر د اوسیدونکو مطالبې ومني. د بلوچستان په گوادر کې د جماعت اسلامي د ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ له نږدې 1 میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کړې چې حکومت د کب نیونکي لوی کشتۍ بندې پوځي چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځایي خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون پر ټویټر ولیکل چې د گوادر تحریک جایزې غوښتنې یاداش کړي او په دې اړه د بلوچستان له وزیر اعلی سره خبرې کوي. د پاکستان حکومت وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیشن غوښتنه کوي چې د ټولو سیاسي ګوندونو بهرنو مالي مرستو یا فارن فنډینګ ارزونه دې وکړي. د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب د دسمبر په 12 په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې واکمن تحریک انصاف هم دې ته حاضر دی او کمیشن دې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون بهرنۍ چندې وارزوي او خلکو ته دې واضح کړي چې دوی له کوم هیواد او لچا پیسې اخلي. دغه درې وړو ګوندونو پر یو بل له بهره د غیر قانوني پیسو د ترلاسه کولو دعوه کوي او د انتخاباتو کمیشن سره په دې اړه اعتراضات جمع کړي دي. تر اوسه د انتخاباتو کمیشن په دې هکله څه نه دی ویلي. طالبانو د دسمبر په 12 په کابل کې یو خبریال نیولی او وهلی دی. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي پرون رسنیو ته په لیږلي یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د کابل ټایمز ورځپاڼې پر خبریال سید راشد کاشفی د یو پروګرام د ویډیو جوړولو په وخت تشدد شوی دی. د خبرپاڼې سره هغه تصویرونه مل دي چې د کاشفی پر ملا د سختو وهلو نښانونه ښیي. مجددي دا کار غندلی او له طالبانو د رسنیو سره د ښه چلند غوښتنه کړې. د طالبانو کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د خبریالانو خوندیتوب ته ژمن دي او د دې پیښې څېړنه به کوي. طالبانو د اګست 15 په افغانستان کې حکومت پیل کړی او له هغې راهیسې په زرګونو خبریالان د ځان خوندي ساتلو لپاره نور هیوادونو ته کډه شوي دي. د اسرائیلو وزیر اعظم نفتالی بنټ د دسمبر په 12 متحده عرب اماراتو ته ورغلی. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلي وزیر اعظم د اماراتو ته رسمي سفر کوي. تیر کال د امریکې په منځګړتوب د اسرائیلو او اماراتو د اړیکو تر سمولو وروسته دا د کوم لوړ پوړي چارواکي لومړی دوره ده. د متحده عرب اماراتو بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان د بنټ هرکلی وکړ او اعزازي ګارډ ورته ورکړل شو. بنټ بعد اماراتو د ولی عہد محمد بن زید سره د پوځي او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو د اردوونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. تاریخ طالبان پاکستان دی هیواد حکومت سره دی وی میاشتي اوربن ختم کړي او یو واری بیا یې بریدونه پیل کړي دي. د چاریو شلون کې د دې کار علت څه داسې بیانوي
طالبان او غټه مصالحه چې ونه هغه دا و د دوی د پنځه مهم کسان خوشي شي نو حکومت کسان خوشي کړو. طالبان وو چې کوم زمونږ مطالبه وا زمونږ غوښتنه ونه پوره نه شوله.
د بلوچستان په گوادر کې د ځایي خلکو د حق غوښتنې تحریک زور اخیستی دی. له دوی سره د ملاتړ لپاره پرون په اسلام آباد کې سیاسي او مدني فعالانو مظاهره وکړه.
بلوچستان د خلکو سره چې هغه د خپلو حقونو لپاره راوتي دي چې موږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوازې نه یې.
او پرون په کراچۍ کې د اردو نړیوال کانفرنس په نوم یو غونډه کې پر پښتني ادب هم خبرې وشوې او پښتنو شاعرانو خپل شعرونه واورول.
خیری دی فاتحی دی جنازی دی قتل عام دی جن سدے لا حاصل مسمتون دی امونگیو
ہلی دا لمشال ریڈیو سروس. او دا هم ولنه موجود پاکستان حکومت سره دی وی میاشتي اوربند ختمولو ورسته تحریک طالبان پاکستان وسلوار ډلې وزل بیا بریدونه پیل کړی دی. په تیرو دوه ورځو کې د پولیو واکسینو په دوه ډلو حمله وشوې چې پکې دوه پولیس والا وژل شول او یو زخمی شو. په دې حمله کې د یوې هغه ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی منلې ده. څېړونکي وایي ٹی ٹی پی د بریدونو ته بیا ځکه مخه کړی چې غواړي د سولې مذاکراتو لبیا ممکنه پرېدو مخکې د پاکستان پر حکومت فشار واچوي. ګل ایاز د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان طالبانو له حکومت سره د اوربند نه غزولو تر اعلان دوه ورځې وروسته د دسمبر پر 11مه په برید کې یو پولیس سرتیری وژلې او بل یې ژوبل کړی دی. ناقانونه وسلوالې ډلې تیري کې طالبان پاکستان له حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي ول او په نومبر کې دواړو خواوو یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. خو طالبانو د دسمبر پر 9مه ویلي ول چې د پاکستان له وفاقي حکومت سره کړي یو میاشتنی اوربند نور نه غزبي. تر دې اعلان وروسته د دسمبر پر 11مه د ټانک په چدړ کې وسلوالو طالبانو د پولیو د واکس سینی ډلې پر ساتونکو برید وکړ. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د حمله د ذمہواری په اړه سندي ویلي. خو په همدغه سیمه کې هم په دویمه ورځ یعنی د دسمبر پر 12مه په یو بل برید کې یو بل پولیسو سرتیری ووژل شو. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند نه غزولو اعلان په اړه سندي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې د اوربند نه غزولو اعلان او بریدونو ته دوام ورکول پر حکومت د فشار راوستو معنا لري.
او دغه فشار د افغان طالبانو به هم کوو چې اشرف غنی حکومت سره اوربند نه کاوه او بل طرف ته جګړه. نو هغه انګریزي مثال دی چې فایټ فایټ اینڈ ټاک ټاک هغه مسله را وړاندې شوې ده. بل طرف ته تاسو ته پته ده چې د امن هم ډېر ملګري وي د جنگ هم ډېر ملګري وي. اوس چې دا خبره امن طرف ته روانه وه نو ضروري کم پیګیم سپایډر چې کوم دي هغه که استخباراتي ادارې دي یا داسې ملکونه چې د هغوی مفادات دي پولیس سټیبلایزیشن کې یا نور داسې ګوندونه وي نو هغوی پکې هم دا کوشش کوي.
تر کې طالبان پاکستان د اوربند نه غزولو پر وخت دا هم ویلي ول چې حکومت به یو سل دوه بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه ورته سپاري. خو لا هم په هغوی کې ټول نه دي خوشي شوي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې حکومت لپاره دا کار ګران وو چې د طالبانو مهم قومندان یې
طالبانو غټه مطالبه چې وانو هغه دا وه د دوی د پنځه مهم کسان خوشي شي چې پای کې مولوی عمر او مسلم خان او محمود خان او لطیف مسعود او دا اهم کسان وو. نو حکومت کسان خوشي کړو. طالبان وو چې کوم زمونږ مطالبه وه زمونږ غوښتنه ونه پوره نه شوله. په دې کې بیا ډېر خاموشی رالی چونکی تاسو پته ده چې دسمبر میاشت ته خبر کې عامه پبلک سکول باندې حمله شوه پای کړی مشمان وجل شو. نو دا اطلاعات چې ګنې خبرې مخکې وی او ګیدی چې مهم کوشي ما په خپل باندې پاکستان به هم کوشش وکړو حکومت چې په باندې داسې تنقید ونیسي چې په داسې میاشت کې چې پای کې طالبانو د پیښور پر مشمول په سکول باندې حمله کړې وه پیر مشمول وجلې وو. په دغه میاشت کې بیا مهم طالبان مشران خوشي کیږي.
د نړیوالو اړیکو او سیمه ییزو چارو پوه اجاز خټک د دسمبر په 12مه بیا مشال لري ویل چې پاکستانی طالبان غواړي چې په حکومت خپلې ټولې غوښتنې ومني او په دې عمل کې د افغان طالبانو کردار هم ډیر مهم دی.
دا د ټي ټي پی او پاکستان خبرونه پای کې افغان طالبان هم شامل دي. ځکه ټي ټي پی مشران افغانستان کې اوس کلاو آزاد ګرځي. نو آیا ای طالبان پاکستان ټي ټي پی پاکستان خو معلومه ده دغه دی خو افغان طالبان او د پاکستان په منځ کې څنګه خبره دي او بیا آی دی باندې پرېشر اچي نه اچي څنګه اچي څومره هغه پورې اچولی شي دا ټول سوالونه دي دې نه په سورج کلیئر کیږي سچویشن اوس دا به ډیپینډ کوي د پاکستان او د افغان طالبانو تعلق باندې کیا څومره دی او د طالبانو بیا افغان طالبانو افغانستان کې دننه څومره کنټرول دی.
ځینې پوهان دا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي. پاکستانی طالبانو په بیان کې د خپلو ټولو 102 بندیانو د نه خوشي کولو په اړه ناخوښي ښوولې وه، خو د دسمبر پر 9 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ویب پاڼې د خبر له مخې تر دې دمه د پاکستان حکومت 200 طالب بندیان خوشي کړي دي، خو په دغو کې هیڅ یو لوړپورې قومندان شامل نه دی. خو د مشال رډیو د سرچینو له مخې تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشي کړل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 8 نیټه رسنیو ته په خبره شوې ویډیو پیغام کې ویلي ول چې له طالبانو سره خبرې تر بعد د هیواد د آئین او قانون په چوکاټ کې کیږي او پکې به د هیواد د حکومت سلامتیا او اړوند سیمو امنیت ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا په پام کې نیول کیږي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگولو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں لگیس د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې تحریک زور اغسته دی. پرون له دې تحریک سره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ملاتړ لپاره لاریونونه وشول. د تحریک مشري د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن کوي. په تحریک کې شامل خلک د پاکستان له مرکزي او همداراز د بلوچستان له صوبایي حکومت غواړي چې له بهره د ورتلونکو کب نیونکو مخه ونیسي، د گوادر په پرمختیایي کارونو کې ځایي خلکو ته برخه ورکړي، امنیتي ځواکونه د خلک نه تکلیفوي او له ګاونډي ایران سره د سوداګري اسانه کړي. حکومت ویلي کوښښ کوي چې له مذاکراتو سره د مذاکراتو لارې جوړجاړي ته ورسي. په اسلام آباد کې د تحریک په ملاتړ د شو مظاهرو په اړه د ګوهر مسید رپورټ.
دا هغه خلق دی چې د دسمبر په 12 نیټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په بلوچستان کې شروع شوی تحریک حق دو په حمایت کې راوتلی وو. په دې مظاهره کې د اسلام آباد او د راولپنډۍ سره تعلق لرونکي مختلفو ښاریانو حصہ واخیستل. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته ساده سره ویل:
زمانم فرید احمد خان دی، زه د اسلام آباد علاقه په غوري ټاون کې اوسېږم او دلته کې زموږ د راتلو نن مقصد چې دی د بلوچستان د هغه خلکو سره چې هغه د خپل حکومت لپاره راوتي دي، او نه صرف دا چې د خپل حق لپاره راوتي دي بلکې په نورو خلکو کې هم د بلوچستان په هغه خلکو کې چې هغه د ډېر وخت نه د خپل حقوقو نه محروم دي، د هغوی د پاسېدو لپاره او د هغوی د بیداری لپاره راوتي دي. موږ نن د هغوی د سره د اظهار یګشتې لپاره راوتي یو. زمونږ دا مقصد دی چې موږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوازې نه یې.
په مظاهره کې شریکو خلکو دا خبره په ډاډه وکړه چې د بلوچستان د مظاهرینو سره د کېدونکي زیاتوب بند کړل شي. په احتجاج کې ګډون کوونکي په دې موکې یو بل کس مشال ریډیو ته داسې وویل:
نقصان داشو باندھے
بلوچستان په ساحلی خار گوادر کې د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ کې خلک د خپل حقونو د پاره په احتجاجي مظاهره باندې راوتلي دي. د دوی غوښتنه دا چې په گوادر سمندر کې د د غټو ټرالانو په واسطه د کبانو ښکار بند شي او د سرحدي عسکرو لخوا جوړ کړل شوي امنیتي پوسټونه د هم بند شي او دې سره سره د منشیاتو خلاف مؤثر ګامونه دا پورته کړل شي. په بل اړه د حکومت او د حق دو تحریک په مشرانو په منځ کې سو سو ځله جرګې شوې دي خو تر اوسه پورې کامیابي په لاس نه ده ورغلې. د ډسمبر په 12 تاریخ باندې وزیر اعظم عمران خان یو ټویټ وکړو چې په هغې کې د بلوچستان د مظاهرې نوٹس اخست دے.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په بلوچستان کې د گوادر ته حق ورکړی په نوم د دې سیمې د خلکو احتجاجي تحریک بے سار ګڼل کیږي. دا تحریک په لومړي سر کې د ځایي کبنیونکو د حقونو لپاره پیل شو او ګډونوالو وی دا کوله چې دغلته ورتلونکي لوی کښتې یا ټرالرز په یو وار په لسګونو زره کبان نیسي او دغو نسل وژنه کوي. د دوی په خبره دغه کار د ځایي کبنیونکو روزګار خراب کړی. د دوی دوه نورې لوی غوښتنې په ګوادر کې د پوځي چک پوسټونو لرې کول او له ایران سره د ځایي خلکو تجارت زیاتولو لپاره سهولتونه برابرول دي. عبدالحی کاکړ د دې تحریک پر اهمیت غوښتنو او سیاسي اړخ دا رپورټ جوړ کړی دی.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2008 کال کې یې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2001 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد شي او ځایي خلک پاکلیت کې بدل کړل شي. خو حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخت په دې اړه احتجاجونه کېدل خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا 3 لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړی د دسمبر پر 12 نیټه مشال ریټول چې په دې وروستیو کې له سین صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدود ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ټرالر مې 50 سے 60 ہزار
کلو آتا ہے جبکہ ہم ٹرالر کے 50 سے 75 ہزار کلو گرام مایان جائے او زموږ وړې وړې کښتیانې له 400 څخه 1500 کیلو ګرامه ماهیان نیولې شي. 3000 ټرالران هر ورځ 50 زره کیلو ګرامه کبان نیسي او زموږ 1500 کښتۍ په یو ټرالر برابر کبان هم نشي نیولې. نو له دې سره د ماهیانو نسل کشي کیږي.
په 2013 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلېدو وروسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوچ بلتون پال ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینای وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوې چې ځای خلک یې مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسنی تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو له وجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن شوی او د دې پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ کہ سیالکوٹ یو فوجی دما پختنہ کوي چې چیرې روانې نو زله هغه تاسو کوم چې تاسو د گوادر کوڅه معلومی دي. دې خبر مو په نفسیاتی توګه زورولو او داسې فکر مو کاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردی هیواد ته روان یو. د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول.
اس وجہ سے لوگ تنگ تھے پریشان تھے.
د گوادر ماهیګیر اتحاد جن سیکرټری یونس انور بلوچ نکونا پلار ورونه ترونه او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول وو. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشال ډیټول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو ښکار بیخي کم شوی دی.
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو په ښکار تلم او هغه وخت به خلکو په ډیر لوی شمېر کې کبان نیول. په 2002 کال کې به خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کښتۍ به 1 یا 8 کیلوګرامه مایان راوړل. اوس په دې رسو کې هر کښتۍ 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمېر زیات شوی دی نو تر 10-12 کیلوګرامه زیات څوک نشي راوړلی.
10-15 کیجی سے زیادہ کوئی نہیں لا رہا.
په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې بلوچ بلتون پالی ډلې د وسلوالې جګړې له لارې له پاکستانه بېلېدل غواړي. دوی دا کوي چې د هیواد یې په وسایلو قبضه کړې ده، خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بې ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري سوي، خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلې ځتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میروای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان له لارې خپلې ستونزې حل کړي، خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اسنی تحریک یہ وڑ خدا دے چھ د گوادر یہ وادی وگڑی جان روانی و سوالی مبارزے سره کھڑے رہے نہ بالا او دارنگا پارلمان نے ہم ہلی او گفتنی ور پورا نہ کڑے دوی ہت اوکڑا چھ نیشنل پارٹی کسانے منتخب کڑل او ور پسی د بلوچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کڑ چھ اس پر اسمبلی کی ناستے خواغا لا ہم د دوی دی اسنی تحریک تا راغ لنه ده. نو خلق تنگ وو چې بل لار پیدا کړي چې خپل غوښتنې په پر امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړ چې اوس ټول بلوچستان سره ملګری کیږي.
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولي جایزې غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټیس اخیستی دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پوینا په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر پر 19 بلدیاتی انتخابات کېږي. د کلو او ضلعو په کچ کې دونکو د انتخاباتو کې زرګونه کسان د کاندیدانو په توګه برخه اخلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد وایي دوی کوښښ کوي چې دا ټاکنې په شفاف ډول وشي او د دې لپاره ځینو هغو سیاستوالو ته خبرداري هم ورکړي چې په غیر قانوني ډول یې د خپل خوخي کاندیدانو لپاره کمپاین کاوه. له نوموړي سره زمون همکار مجید بابر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلی شي د دې انتخاباتو تیاریانې تر کومه رسیدلې دي.
د بیلټ پیپر چې کوم هغه د پرنټینګ دی هغه بالکل په اخري یعنی مرحله کې دی. دین بعد به دا یو ورځ دی دوی به دا ډیسټریکو ته هم دغه هغه تقسیم شروع شي او مطابقات به هغه افسران به لاړ شي او دوی ته به دا ریټرنینګ افسران هغه ته به بیلټ پیپر اسلام آباد نه دا په حواله شي او بیا به د پولینګ سټاف چې کوم هغه دی دغه ته به دا سامان د تقسیمولو هغه کاروم شروع دی. پریزایډینګ افسران
موصول شوی دی چې په انتخابی کمپاین کې خلکو د ټاکل شوو خرچونو زیاتې خرچې کړې دي.
دا دی چې دا حواله سره خو خبر یا کمپلین څو تر څو پر موږ ته مخه ته نظر غلي. البته د متعلقه چې کوم وزرا دي یا مطلب مشیران دی یا حکومتی عہدیداران دی مطلب ایم این ایز ایم پی ایز یا دوم جو کاغدا اپوزیشن سره تعلق ساتي کہ د حکومت والے دی اغی په جلسو کې د شرکت باندې پابند دی یا داشن اغی د سسکیم اعلان نشي کوله ستان نشي کوله. نو دا شی ډیر روزانه بنیاد باندې موږ نوټس جاری کوو زموږ متعلقہ چې کوم ډیسټریکټ کې یا ضلع کې ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر دی اغی په یو زبردست متحرک دی او چې کوم کمپلینټ موږ ته لریږي یا موږ ته په سوشل میډیا باندې موږ ته پتو لګي یا میډیا مطلب پرنٹ میډیا په ذریعہ باندې یا الیکٹرانک ٹی وی چینلز په ذریعہ باندې نو اغی باندې فوری طور باندې ایکشن اخیستل کیږي. نوټس ډیر ایشو شوی دی لکه په نن متاسو کتنې نن موږ په چار صدا کې چې کوم دغه دی متعلقہ آر ایف ایم مجلس یا وزیر دی صوبائی هغه ته هم نوټس ملاو شو. دغه شان نور هم ډیر دي چې هغه هغه کارون مطابق ته نوټس ملاو شي او هغه چې هغه مطمئن کی مو ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر نو دستیا کو وضاحت کمپلیټ شي هغه او کچري نه نو هغه باندې جرمانه هم لګي او دغه شان دغه معاملہ هغه کیس الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد تم ریفر کی گئی.
بل د دې انتخاباتو د سکیورټي بارے کې تاسو یو دل ویلو چې دا به صرف پولیس سرتیری دا سکیورټي کوي، آیا فوج ته خو تاسو دعوت نه ورکړي؟
نه جی نه، لیک دا څه و چې د تیر ورځ الیکشن کمیشن سیکرٹری صاحب راغلی او چیف سیکرٹری آفس کې راغلی او ډېر زبردست میٹنگ کړو، ډېر لوی چې په هغه کې آی جی پی، ایس پی او آی جی پی چې کوم د پولیس ته سربراه دي هغه شامل نو پکې شرکت کړو، دغه شان چیف سیکرٹری په خپل ناسو د خیبر پختونخوا نو هغه کې د دې خبرې یو دغه وشو چې پولیس ته پولیس سره سره به ایف سی کم ځای کې ضرورت وي نو ایف سی پکې ډیپلای کیږي. فلحال فوج په دغه کې څه داسې خبره نه شته.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن له بیان سویل احمد سره مد مجید بابر مرکه اوریدا په خیبر پختونخوا کې د چارو شدم کې وای په ټولنه کې د آدم برداشت له عمده لاملونو یو یې تعلیمي نصاب هم دی. دوی په خبره د سکول په کتابونو کې داسې مواد شته چې زده کوونکي سخت دریځ ته اړ کوي او باید حکومت د دغه خبرې غم وخوري. دا په داسې حال کې د روانه میاشت په سیالکوټ کې بلوګرو په یو سریلنکایي وګړي د مذهب د سپکاوي په تور وواژه. د حکومتي تحریک انصاف ګوند غړي بیا په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځ د موادو د شتون تورونه ردوي وایي چې په کتابونو کې د پخوانیو د ځینو پخوانیو البته شخصیاتو د هغوی د کارنامو ذکر د زده کوونکو د ښه تربیت لپاره ضروري دی. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې ځینې څېړونکي وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځۍ په اړه د موادو موجودګۍ له وجې په ټولنه کې د عدم برداشت پیښې زیاتې شوې دي. دوی دا خبره لا غرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د دسمبر په درېمه د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې د مذهب سپکاوي په تور د سریلانکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکلو وواشو او بیا یې دغه مړی وسوځاو. تر دې وړاندې د نومبر په 28مه د خیبر پختونخوا 400 ضلع په مندړی کلی کې بلبګرو تر هغې وروستو یوې تاڼې او د پولیسو شپږو چوکیو اور واچو چې پولیسو ورته د مذهب په سپکاوي د تورن سړی له سپارلو انکار وکړ. د بشري حقوقو مبارزې سایما منیر د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې تحریک انصاف ګوند حکومت پر مهال یو وار بیا په تعلیمي نصاب کې داسې مضامین شامل کړل شوي دي چې د ماشومانو په ذهنونو بد اغیز کوي او تشدد ته لارې جوړوي. نوموړی د پیښور ټیکسټ بک بورډ د اووم ټولګي د اردو په کتاب کې د یو مضمون ذکر کولو سره زیاته کړه.
کتاب وګوره دیکھے او مضمون دے غازی علم دین شہید تھا سونا نفرت انگے اگر مضمون جوړ شوی دے مونږ خپل دې نصاب نه داته منو شو لرل چې هغه به مونږ ته د څه کسان پیدا کوي چې هغه کې برداشت دي هغه به د بل مذهب احترام کوي.
په غازی علم دین شهید مضمون کې لیکل شوی چې د پاکستان لهنده تربیلی دو وړاندې په لاور کې د راجپال په نامه یو غیر مسلم وو چې د یو کتاب په لیکلو سره د مذهب سپکاوی کړی وو. ځینو مسلمانانو داغه د وژنې هڅه وکړه خو ناکامه شول. علم دین وروسته بیا راجپال وواژه او د دې پترس کې علم دین ته داغه وخت عدالت د پانسه سزا ورکړه. د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پوخانی مشر فضل رحیم مروت بیا وایي چې د پاکستان له هند تربیلی دو وروستو تعلیمي نصاب ډیر خو خود نو له سوا 15 کال د هند او پاکستان د جنگ او بیا د پوخانی پوزي واکمن ضیاء الحق په وخت کې پکې داسې مواد شامل شو چې په نتیجه کې د نورو مذهبونو لپاره کرکا او عدم برداشت زیات شو.
یو جہادی سڑے منگتا پکارو چاہ روس سرا ہم وہ جنگے گی، افغانستان سرا ہم وہ جنگے گی، اور آگا پاکستان کے ہم آگا نظر سرا وہ جنگے گی چکم روشن فکر دے روشن خیال دے.
خوب اسواد کے دیو شخصی سکول المدینہ دا اردو مضمون استاد برکت علی کاشف وائی چپ ماشمانو کی دکر کے خورولو عدم برداشت ذمہ وارا یواز سکول اور نصاب نہ دے بلکہ قرآن ماحولم دا ماشمانو پر ذہنیت بد اغیز قولی شی
بالکل.
د پاکستان حکومت د مذهب سپکاوی تورنو کسانو د وژنې د ملزمانو خلاف اقدامات کړي او یو شمېر یې گرفتار کړي هم دي، خو په موجوده حکومت دا تورونه پوری کیږي چې په هیواد کې د مذهب سپکاوی خلاف د قانون ناسم استعمال مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لومړني او ثانوي زده کړو د قائمه کمیټې مشر پختون یار خان مشال ریډیو ته ویل دا تورونه بې بنیاد دي چې ګواکې د دوی د حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځ مواد شامل کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نصاب زیاتره هغه مواد لري کړي چې د تشدد سبب جوړېدای شي. پختونی ارخان دا هم ویل چې د علم دین غوندې کسانو ذکر د راتلونکي کل لپاره د دوی په اند ضروری دی.
قرآن شریف الله رب الکریم ذات موږ ته لارم رخیله ده، ذهن مره کړی دی، سوچ یې مره کړی دی. نه چا دا ذهن شته چې په ذهن کې چا څوک داسې چا ته پرچار ورکوي، داسې خبره کوي. دا زموږ هیروز دي که غازی علم دین دی او که نور داسې کسان دي چې هغه دین او د اسلام لپاره خپل سرفروشي د هڅې قربان کړي، هغې ته قدر په نګاه سره کتلو دپاره دا مضامین شامل شوي دي.
په پاکستان او په تېره په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د مذهب سپکاوي په تور یو شمېر کسان وژل شوي دي. د 2018 کال د اپریل په 14مه د مردان د عبدالولي خان یونیورسټي زده کوونکي مشال خان بلوګرو کسانو د مذهب سپکاوي په تور وژلي وو، خو وروسته بیا پلټنو هغه بې ګناه ثابت کړ.
انیسی اجمل رپورٹ اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوي دي. د خبرونو لنډیز له بشیر ګواخ نه اورو. په خبر پښتونخوا کې د ګوزن ضد ویکسینو د کمپاین پر ساتونکو پرون یو بل برید شوی دی. د ټانک تاڼې د پولیسو مشر نور اسلم د دسمبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې دا حمله په ګرخه د سیمه کې شوې ده او یو پولیس پکې وژل شوی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. دا په ټانک کې په دوو ورځو کې د پولیو ویکسین په ساتونکو پولیسو دوهم برید دی. د تېر هغه برید چې یو پولیس والا پکې وژل شوی و، تحریکي طالبان پاکستاني ذمواري منلې وه. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبرونان ته وویل چې هر سخت دریځه ډله چې د پاکستان قانون ومني خبرې ورسره کېدلی شي. د پاکستان حکومت د تحریکي طالبان پاکستان سره د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې اوربند کړی او په ټي پي ویلي چې دا اوربند ځکه نه غځوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوزنامې د سرغړونې په کولو سره د دوی ملګري په نښه کړي. اوس په دې اړه څه نه ویلي. په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په بلنه د گوادر د غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره پرون مظاهرې شوې دي. د بلوچستان په گوادر کې د جماعت اسلامي د ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ له نږدې 2 میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت د کب نیونکي لوی کښتۍ بندې پوځي چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځایي خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر وویل چې د بلوچستان د وزیر اعلی سره په دې حقله خبرې کړې دي. طالبانو د دسمبر په 12مه په کابل کې یو خبریال نیولې او وهلې. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي پرون رسنیو ته په لیدلې یوه خبر پاڼه کې وویل چې د کابل ټایم ورځپاڼې پر خبریال سید راشد کاشفي تشدد شوی دی. د طالبانو کورنو چارو وزارت بیا ویلي چې دا مسله څېړي. د اسرائیلو وزیر اعظم نفتالی بینټ د دسمبر په 12مه متحده عرب اماراتو ته ورغلی دی. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلي وزیر اعظم دی د اماراتو رسمي سفر کوي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوریدل. اوس یو بل موضوع. د افغانستان د خبریالانو ټولنې وایي په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه له 2000 زیاتې خبریالانې بیروزګاره شوي او ډېرې هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. طالبان د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او په دې توګه یې واک په خپل لاس کې واخیست. دوی په ډرامو او فلمونو کې د ښځو په راڅرګندېدو بندیز لګولې او ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره ځینې سخت شرطونه ایښي دي. بیروزګار شوي خبریالان وایي طالبان په دې توګه له بشري حقونو سرغړونه کوي او اقتصادي ناورین زیږوي. د طالبان حکومت بیا ویلي چې ټول کارونه به د شریعت په چوکاټ کې پر مخ وړي، خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی وړاندې کړی. زمونږ همکار په دې اړه دا معلومات راکوي.
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو وروسته یې هیواد پرېښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري، خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر 40 کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنیو په برخه کې درلودلې، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاک سره د دې لاسته راوړنې ډېر زیات زیانمنې شوې. زمونږ ډېری خزینه خبریالانې له افغانستانه بهر ووتې او له ډېرو ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده، بلکه دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر 4 میاشتې د مخه له نارینه خبریالانو سره اوګه پوګه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رساوه. شبنم خان دوران بل هغه خبریاله ده چې د مریم لبرخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې لامل شول چې د خپل دند له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لس کاله یې په رسنیو کې کار کړی، په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتګ سره له رسنیز فعالیته بې برخې شوه او هیواد یې پریښود.
افغان خبریالان ورځ تر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنوونکی ده او د ښځینهوو د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کیدلی شي.
ښځینه خبریالانې چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه، په سیمه ییزه او نړیواله کچه یې لوی لاسته راوړنې هم درلودې. اوس مهال څه ناڅه 400 ښځینه خبریالانې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو په راتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. دغه راز د رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د ښځینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې له رامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړې ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د ښځو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولي.
د دواړو په اړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو په اړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو په اړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو
د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په تیرو 4 میاشتو کې 2000 ښځینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړې او ډېری یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي چې خدای مکړه پرسنیو کې د ښځینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې ښځې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محرومې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو.
د مشال راډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 625 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 10,000 کلو هرتز.
د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په افغانستان کې $1 په 1.09 افغانۍ بدلېده. دا په تیرو 21 کلونو کې په بېساري ډول د افغانۍ د ارزښت کمیدل ښیي. دا اقتصادي چارو پوهان ویر لري چې د افغانۍ لوېدل به د طالبانو په واکمنۍ کې مخ په ځوړ روان اقتصاد لا پسې خراب کړي. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، کارخانې بندې او نړیوالې ادارې وتلې دي، نو ځکه د تیر پشان هلته روزګارونه نشته. نړیوالې مرستې هم د طالبانو لخوا د سختو پالیسیو نرمولو سره تړل شوي دي. له دې امله د افغانستان په بازار کې ډالر کم شوي او د افغانۍ پر وړاندې یې ارزښت لوړ شوی دی. حسیبه اټکپال مو په نور حال خبروي.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې د رهبرۍ غړي حاجي زیرک آزادی رادیو ته وویل چې د افغانیو پر وړاندې د ډالر او بیا په بیساری ډول لوړه شوې ده.
د افغانستان بانک سره مو د وخت څخه ما شخصا تماس نیولی چې په هغه وخت کې لا نه کوم څه لپاره چې دوی باید قدم واخلي دوی باید مداخله وکړي او د دوی مداخله ډیره اړینه ده. په مارکیټ کې ډالر ډیر کمبود دی.
د افغانیو په وړاندې د ډالر او د بیې لوړېدو کابل خاریان هم اندېښمن کړي دي. د کابل خار یو تن اوسیدونکی سلیمان د ډالر او د بیې لوړېدو په تړاو ازادي راډیو ته وایي:
مردم پیسې نان خوردن خدا ندارم.
خلق د خوړو کیسلو لپاره پیسې نه لري. د خلکو اقتصادي سنځي زیاتې شوې دي. کله چې د ډالر او بیل وړيږي د خوراکي توکو قیمتونه هم ورسره پورته ځي. د طالبانو له حکومت غواړو چې دغه وضعیت کنټرول کړي، کنه خلک به لږی مړی شي.
د کابل په منډوي کې یو تن دکاندار طلا محمد وایي د افغانۍ یو مقابل کې د ډالر او لوړوالی د خوراکي توکو په بیا مستقیم اغیز لري.
په دا اولی ها مواد باندې ده، لکه وریځ، لکه اوړو، غړی، دغه شیان په دې سي ډالر قیمته کېږي. دغه شیان نرخونه ډیر لړیږي. د خلک له توان نه، خلک واسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
د کابل په سرای شهزاده کې یو شمیر صرافان وایي چې د افغانۍ مقابل کې د ډالر او د بیې بیرته ټیټېدل د هیواد سیاسي وضعیت پورې تړاو لري او اړتیا ده چې طالبان د میرمنو او نجونو په شمول د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو د تامین لپاره د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني. مهدی او حضرتګل په کابل او ننګرهار کې صرافان دي. دوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې
با حل نمودن مسائل سیاسی
د ډالر مقابل کې د افغانیو د بای کنټرولر سیاسي حل لار ده، ځکه موږ په هیغو چې سیاست او اقتصاد له یو بل سره مستقیم اړیکې لري. هغه شرایط چې نړیوال ټولنې طالبانو ته وړاندې کړي دي باید د حکومت لخوا حل شي او هغوی د میرمنو او اقلیتونو ته درناوی وکړي. د دې ترڅنګ د نړیوال ټولنه هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. همداشان د افغانستان بانک هم عملی اقدامات وکړي.
د افغانستان ډیر خلک لاړه کډوال شو، مسافر شو، نور وطنونو لاړ. هم حتمن دا روپی چې دی دا سرمایه‌ګانی چې دوی د لزان سره وړي
و مغختل په دې برخه کې د افغانستان بانک او د طالب چارواکو نظر هم بلرو، خو د راپور د خبرېدو تر وخته بریالي نشو. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت راهیسې د افغانیو مقابل کې د ډالر او بیه په بیساری توګه لوړه شوې ده. که څه هم د افغانستان بانک او طالب چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې بازارونو کې د اسعارو بیې کنټرولوي، خو د دغه هیواد اوسیدونکو نیوکه کوي چې ګوند د طالبانو حکومت د کړکیچ د کنټرول لپاره واضحه طرحه نه لري.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
په کراچۍ کې د اردو ادب د نړیوال فیسټیوال په دریم او خیرنې ورځ د پښتو ژبې د کلتور او ادب په اړه یو بحث وشو. د دې بحث په موخه څېړونکو پوهانو خپل د غوښتنې تکرار کړه چې د پاکستان حکومت د په اردو سربیره د پښتو په ګډون ټولې صوبایي ژبې قومي هغه وګرځوي. دوی په خبره په دې سره به نورې ژبې هم پرمختګ وکړي او ماشومانو ته په کې د زده کړو موقع هم برابرې شي. نیاز علي خان رپورټ راکوي.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په موقع د دسمبر په 12مه د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د کراچۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو او په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو. غونډې ته د پېښور نه راغلی مشر میلما پوهان خادم حسین وویل چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، نو دا ډول پروګرامونه به په کراچۍ کې او په ځانګړي ډول د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر ګټور ګرځي. دوی به پښتو په ادب، تاریخ او سیاست باندې خبر شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل پکار ده چې پښتانه د خپل ادب، تاریخ او سیاست سره د پښتنو په ورپېخو مسلو خبر وي، او دا به بیا هله ممکنه وي چې د پښتنو لپاره غډې معلوماتي غونډې را جوړ شي او باید دوی مطالعه وکړي.
نن دا خبره چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، دې سیشن دا ثابت کړه. دا څه ښکاری چې په کراچۍ کې هم، په پښتونخوا کې هم او په کابل کې هم د پښتونخوا یا پښتنو سباون ډیر رڼا دی د پښتنو د هنرمندانو تړل او هنرونه په مخ کې بوتلل دا چې کومه اجتماعي ګټه دي د دې اجتماعي ګټو د پاره احساس په داسې غونډو کې راولاړیږي
په دې موقع د پروګرام نظامت کوونکی اجمل خټک کشر وویل چې په لومړي ځل په دې نړیوال کانفرنس کې یو قرارداد وړاندې شوی او بیا ټولو په اتفاق سره منظور کړی دی چې د هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکي ژبو ته باید د ملي یا قومي ژبو حیثیت ورکړي شي
په دې عالمی کانفرنس ابتدایي سیشن کې لکه دا خبر وکړل شو چې دا کوم ژبې چې دي دا صوبایي او علاقایي نه دي دا قومي ژبې دي باید چې دې ته د قومي ژبو مقام او درجه ملاو شي سرکاري سطح باندې دا ومنل شي موږ ځین دا نه جوړو چې اردو دې په نورو ژبو باندې مسلط شي موږ د خپلې ژبې فروغ خبره کوو هر چاته په خپل مورنۍ ژبې کې تعلیم ملاو شي دا ټولې خبرې زمونږ په ګټه باندې تمامېږي
په غونډه کې نورو پوهانو هم د پښتو ادب او ژبې په تاریخ خبرې وکړي او د پاکستان او افغانستان په بدلیدونکو وخت کې د هغو کسانو چې د خپل ژبې او ادب د پاره خدمتونه کړې دي ستاینه وکړه او غونډې ته یې شیرونه وړاندې کړل
دا بیل خبره ده چې هیڅ هم غونچک نکو فکر د سپرلی حسی سمسور دې په دې خاورې کې هم پکې سره غوست سایل هم لکه مسکې د ګل خدایا سمره درد سمره ټکور دې په دې خاورې کې خدایا سمره درد ممتاز سے کوئی خیری دی فاتحی دی جنازی دی قتل عام دی جن سدے لا حاصل مزمتون دی امونگیو
کانفرنس تا وینا کون کو ٹنگارو کو چزوان نسل دا خپل جبی دا ارزق دا ساتلو او دا پیغام نڑی تا دا رسولو لپارا دا لیک لس از دکلو تا دوام ورکڑی پا کراچی کی لطیر سوال لسکالو راسی هر کال اردو نڑیوال کانفرنس کی گی دا پختو سرپا کی نور جبو تا دا بحث دا پارا یو وقت هم ورکولیشی سخ کال چی دا کانفرنس د دسمبر په نهمه پیل شوه وو د دسمبر په 12مه پای ته ورسید نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
درنیم کاله زیاته مده کیږي چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا ورګړی شوی خو اوسیدونکو وایي چې د انضمام پر وخت ورسره د حکومت لخوا شوی د ترقیاتی کارونو او د سیاحت او تعلیم په برخو کې د سنتیاو وادي په بشپړ توګه نه دی پوره شوی خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي وایي په خپل حکومتي دوره په تیره په روان 2021 کال کې په قبایلی ضلعو کې یو شمیر پرمختیایي پروژې عملي کړي چې پکې د سیاحت مرکزونو او هسپتالونو ترڅنګ د سکولونو کالجونو سړکونو تاڼو او عدالتونو جوړول شامل دي پر دې موضوع د احمد الله د تفصیلی رپورت
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلی شوی په کار د چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو د پاره وسانتیا د پاره کارونه شوی خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی ګمات هغه وعده تکمیل ته ونه رسولی
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی نو موړې وای د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو درینیم کال پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچا لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري عنایت وای د انضمام باوجود په هرې قبایلی ضلع کې پولیس تاڼې کمې دي په روغتونونو کې اسانتیاوې د نشت برابرې دي د جینکو لپاره ډیګري کالجونه جوړ نه کړی شول او تر دې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې په قبایلی ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی
ډېرې خبرې داسې دي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري ټولو نه غټه مطالبه زموږ دا وه چې په این اف سي کې کوم 3% شیر دی چې هغه به موږ ته ملاویږي او بله یو د مایوسۍ خبره دا ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه لګېدل نه دی هغه ډېر زیات باونس شوی دی نو کمزورې نه ډېرې زیاتې ده چې خو هغه وادي هغه سي تکمیل ته نه دی رسیدلی کمې چې شوی وي
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 13مه نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه نثار مومند چې د عوامي نېشنل ګوند د مومند ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی دی یو له هغو مشرانو دی چې پخپلا او ګوند یې قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا چې په 2018 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهره لاریونونه او احتجاجونه کول نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو نثار مومند وای تحریک انصاف گوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بګراوند په ایکس فاټا کې هیڅ کار نشته، تعلیم نشته، سکولونه نشته، سړک نشته، اوبو سکلو انتظام نشته، بجلی نشته او ډیولپمنټل کار خو هم نشته. ما ته دی وښي چې یو میگا پروجیکټ دلته شوی دی، موږ سره د بارډر مارکیټ منلې وي، موږ سره بارډر کولاوېدل منلي وو، دا د سوبې فائده ده چې موږ ته دا وکړل. هیڅ نه دي شوي، ګپ لګې ټوټلي موږ سره ګپ روان دی.
د انضمام پر وخت حکومت ویلي وو چې قبایلي سیمو کې به پرمختګ راولي او دغه سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسون یا ان اف سی ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملي کړې شوې. جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی پارټی د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګړېدو مخکې دی د فاټا له اولس ټول پختنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاذ مفتی عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړې شوې، یو په کتاب کې، دویم په خوانیو ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه سوې ده؟ تر اوسه پورې نسی وارډ نه سوې، به کې موږ ته اسانه درا کړې، نو دوی خوري وادي کړي خو ضروري کړي وي. پاټه ته لاړ شي، عوامو نه تاسو کوي. او د درې نیم کال کې ماته دې ثابت کړي چې یو هسپتال په پاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسيټي یا یو کالج جوړ شوی، موږ ته د ښار کې کنه دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې. کچر ته سړک په دوه دریو کالو کې دوی جوړ کړي، هغه عمر ته وخای چې دا یو غټ سړک په دریو کالو کې جوړ شوی، موږ دریو وای.
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړول وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالۍ او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټه غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذ اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د ان اف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاری نه کړي. نوموړی وای چې د بلوچستان او سین حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا ویم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلي علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنا خلکو چې بس په جمعه جمعه 8 دن کې په قبایلي علاقې جوړ شي دا هغه لپاره ټایم پکار دی. زموږ د حکومت نه راپس په عملي توګه موږ په دې عمل وکړو، هغوی له عدالتونه چې کوم دی یو همدغه شانتي سکولونه همدغه شانتي چې کوم دی په هغې کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلي علاقو د نظام چلولو. نو لحاظه دا نه د 2 کالو هغه دی نه د 3 کالو چې پاکستان په 3 یا 4 کاله کې جوړ مشونو قبایلی علاقې به په 3 کاله کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړي چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړي وي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذی میرکلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 2.5 ارب روپۍ جاری کړي وي او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وي. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو، او اندازه یې په موجوده او 13 بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګېدی شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خوولو، نو یقینا چې هغه څه په ونه شو، او دا غي خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز ته هغه پیسې وسره شته دي، او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکه سره ترسره کړي او هغه پیسې ورته برابر کړي. پای کې بیا ځان له خپلې مسلې دي د شبو مسلې دي چې هغه ان اف سی قیمت کې هغه خپل پیسې هغه نه ورکړي. پای کې بیا دا چې د وفاقي حکومت تر طرفه ماغه
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلي سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 زیږیز کال د جولای پر 6 په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په 3 په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په 2 او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په 1 چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلي سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غځولو بل په اکثریت سره منظور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم پخوانی مشر او وکیل اجاز مومند وایي. د پېښور های کورټ حکم وروسته پر روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلي ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
هلته اوس دومره بلډینګ او دا جوړ شوی دي چې په هغه کې ججان ناستي. په ځینو ځایونو کې لږې مسلې شته دي، لکه کورم چې کوم اوس د پاله چینار هلته نوي کورس روان دي جوړېږي، په ساده کې نوي کورس جوړېږي، په خیبر ایجنسۍ کې باقاعده دوی ځای کتلی دی، هلته به یو جوډیشل باقاعده کمپلیکس جوړېږي، باجوړ کې هم سروې شوې ده. داسې په مومندو کې اوس دوی ناستي، عارضي بلډینګ دی هغه د پولیټیکل ایجنټ او زاړه بلډینګونو هغې کې ناستي، نو هلته اوس سروې شوې ده او هغې کې پوره سټرکچر او پوره نقشې سره به هلته اوس نوي بلډینګ به جوړېږي، نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وایي دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړېږي نو دا سمه خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یادې ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو، خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږیز کال کې کار پیل کړی و. قبایلی سیمې چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلې کېدي په اوو ضلعو او شپږ نیم قبایلي سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږیز کال کې کړې شوې سرشمېرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لکنه زیاته ښودلې شوې وه، کومه چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
ما بالی والے کی گرزما پبرونا